سلامونه وخت مو بخیر وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی تاسو زموږه کله آزادې رادیو ناوړي په مخې د دې سات خبرونو ته د طالبانو چارواکي وایي چې د تورخم لارې بنن چهارشنبه د کپ نه وشتمه د سوداګریزو توغو او ناروغانو د تګ راتګ لپاره پرانستل شي. د ننګرهار د والی ویان قاضي مولا عادل نن رسنیو ته په یو ویډیوي پیغام کې ویل چې د چارواکو د پریکړې پر بنسټ د تورخم لارې به د چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلورو بجو د ناروغانو د تګ راتګ لپاره او د جمعې له ورځې څخه د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شي. دا په داسې حال کې ده چې په څلورو بجو د تورخم په لاره صفري نقطې کې بارونکو موټرو خپل تګ راتګ پیل کړ. د تورخم لاره 15 ورځې وړاندې د فبروري په 28مه هغه وخت پاکستان لخوا وتړل شو کله چې طالب ځواکونو د لارې تنګدې پوستي جوړې کړې. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې چارواکي ازادي رادیو ته وایي چې د دې لارې تړل کېدل سوداګرو ته هر ورځ شاوخوا یو میلیون ډالر زیان رسوي. قطری او چینایي چارواکو په افغانستان کې د وروستي او تحولاتو په اړه خبرې وکړې. د قطر د بهرنۍ چارو وزارت وایي چې د دې وزارت ځانګړی استازی فیصل بن عبد الله آل الحنزا په د کپ پاتويشتمه د سیشن به پورس په دوه کې د افغانستان لپاره د چین له ځانګړي استازي یوشیا وینګ سره ولیدل. یا د وزارت په ایکس پاڼه کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دې لیدنې خبرې ورکړې او ویل چې په دې ناسته کې دواړو خواوو د دوه او بیجنګ ترمنځ د همکارۍ اړیکو او همداراز په افغانستان کې د روانو تحولاتو په اړه خبرې وکړې. په دې اړه نور جزئیات لاندې شریک شوي. طالبانو نن چهارشنبه د غزنی ولایت په دې یک ولسوالۍ کې دوه کسان چې یو ښځه هم پکې شامله وه په درو وهل. د طالبانو سترې محکمې په خپل ایکس پاڼه کې په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې دواړو کسانو ته د اخلاقي فساد په تور 15 دورې وهل شوي دي. د محکمې په وینا دغو کسانو ته د دوو کلونو بند سزا هم ورکړل شوې ده. د طالبانو لخوا د بدني سزا ورکول په ځانګړې توګه په محضر کې تل د بشري حقونو سازمانونو په ځانګړې توګه ملګرو ملتونو لخوا تر نیوکې لاندې دراغلی دی. نورستان کې په یو ټرافیکي پیښه کې ولستنه ټپیان شوې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د خبر لمخینن چهارشنبه د نورستان ولایت د دواب ولسوالۍ په دانی پیار کلی کې د یوې ټرافیکي پیښې لامل یو ولستنه ټپیان شوې دي. د نورستان د امنیه قومندانۍ ویان غلام رحمان حیدری وایي چې پیښه نن سهار هغه وخت رامنځته شوې کله چې یو ډاټسن موټر له سړک واوښته او چپه شو. د نوموړي په وینا د سیمې امنیتي ځواکونه د پیښې ځای ته رسېدلي او ټپیان یې د دواب ولسوالۍ ملکي روغتون ته لیږدولې دي. په افغانستان کې اکثران ترافیکي پیښې د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ، د لارو د خرابوالي او د ترافیکي مقرراتو د نه رعایت له کبله رامنځته کیږي. د پاکستان د خلکو ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وایي چې افغانستان وسمهال د ترهګرو لپاره په یو پټنځای بدل شوی او نړیواله ټولنه باید د دې ډلو په ملاتړ کې د طالبانو د رول څخه خبر ووي. هغه دا خبره د سټېشن په ورځ د کپ 28مه د پاکستان د پارلمان د ملي امنیت کمیټې په یو اعلاني غونډه کې په خپل وینا کې کړې ده. د ترکیه پولیسو د استانبول ښاروال د فساد په تور نیولای دی. د رویټرز د خبر له مخې نن چهارشنبه د ترکیه د سی این این ترک یا ترک تلویزیون راپور ورکړی چې د ترکیه پولیسو د استانبول ښاروال اکرم امام اوغلو د وی جرمی ډلې د مشر په توګه د رشوت اخیستلو په قراردادونو کې د لاسوهنې او د یوې ترهګرې ډلې سره د مرستې په تور نیولای دی. اوکراین پوز د چهارشنبه په ورځ وویل چې د دې هیواد د هوایي دفاعي سیستم په یوه ورځ کې د 130 روسي بې پیلوټ الوتکو څخه 22 ویشتلې دي. د رویټرز خبري اژانس د اوکراین د پوز په ولا راپور ورکوي چې 55 نور روسي بې پیلوټ الوتکې د الکترونیکي جنگي تجهیزاتو په کارولو سره د لارې ورکې شوې دي. د اوکراین پوز د روسي د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو راپور ورکړی دی چې په داسې حال کې ده چې د کیف او مسکو ترمنځ د اوربند تینګولو هڅې لا هم روانې دي. او غزې روغتیا وزارت ویلي چې د چهارشنبه په ورځ د غزې ښار په مرکزی برخه کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر د اسرایلو په هوایی برید کې یو بهرنی وګړی وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي. د اسرایلو پوځ چې په غزه کې بمباری پیل کړی دی وایي چې د اوسیدونکو لپاره یې د جنګي سیمو د وتلو لپاره نوي امرونه صادر کړي. په یو بیان کې دا رد کړی ده چې دوی د ملګرو ملتونو پر یوه الوتکه برید کړی دی. خبری به چلی تمو یو زل بیا ز فرشته سهاگ د طاهر روشن په همکاری خرغلست وایم. وړاندې به را سره د راپورونو په لړ کې واورئ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازه پرانستل شوه.
په هغې کې دواړو مملکتونو ذمهدار چارواکي وو. نن تفصیلي میټنګ وشو او د جرګې د سفارشاتو په رڼا کې پریکړې داسې وشوې چې 15 اپریل پورې به
همداراز د نورو راپورونو تر څنګ دا به هم واورئ چې په خوست ولایت کې د ځایي اوسیدونکو د سهولت لپاره د یو این ځینې پروژې پرانستل شوي دي چې خلک ترې خوښ دي.
چې موږ ته دا ریکور زمینه برابره شوې ده، بل دی دغه فکر هم لري چې اتیمان کونډ یا مایبان دی هم په نظر کنولې دي. موږ غوښتنه ده چې موږ ته باید ریکور زمینه برابره شي.
د دې راپورونو او نورو راپورونو تفصیل را سره وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازه پرانستل شوه. ل 15 ورځنی بندیز وروسته نن چهارشنبه د کابل وخت 4 بجې دغه دروازه د ترانزیت او سوداګرۍ په وړاندې پرانستل شوه. خو چارواکو ویلي چې دغه راتلونکي جمعې په ورځ به د هر ډول تګ راتګ په وړاندې او په بشپړ ډول پرانستل شي. د فبروري 20 دا دروازه د پاکستان له لوري ظاهرا کرښې ته نږدې د طالب ځواکونو له لوري د یوې پوستې د جوړېدو په غبرګون کې تړل شوې وه. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واوري.
ل 15 ورځنی بند وروسته نن چهارشنبه د تورخم دروازه د سوداګرۍ او ترانزیت پر مخ پرانستل شوه. چارواکو ویلي چې د راتلونکي جمعې په ورځ به پاکستاني لوري د مسافرینو د تګ راتګ په موخه خپل سیستمونه فعالوي او دغه دروازه به لاغي وروسته د هر ډول تګ راتګ په وړاندې پرانستل شي. په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل
د تورخم دروازه پس 15 ورځو بندي څخه نن د لاري او باردار لاري او تشو لاري او د تګ راتګ په وړاندې خلاص شو. او همدارنګه پریکړه شوې ده چې د مریضانو او همدارنګه د مسافرینو په مخ باندې باندې جمعې پورس هم لاره خلاصېږي.
په همدې حال کې په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار مولا عبدالجبار حکمت رسنۍ ته په استولي پیغام کې ویلي چې د دروازې لخلاصون وړاندې د دواړو لوریو مسؤلینو خبرې وکړي او د دروازې پر خلاصون هوکړې ته ورسېدل. که څه هم نوموړي د دې ناستې په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو په تورخم کې له دې خبرو یوې باخبره سرچینې او د کرښې بلې غاړې ته د جرګې وغړي ملک صدرشاه خالد ازادي راډیو ته وویل
په هغې کې دواړو مملکتونو ذمهدار چارواکي وو. نن تفصیلي میټنګ وشو او د جرګې د سفارشات په رڼا کې پریکړې داسې وشوې چې 15 اپریل پورې به اوربندي به هم وي او په دې متنازع پوسټ باندې به تعمیري کار به هم بندي.
خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي او دا هم لا معلومه نه ده چې په لنجمنه سیمه کې د طالب ځواکونو له لوري د پوستې پر جوړولو کار روان دی او که درول شوی. له دې وړاندې بیا پاکستاني لوري ویلي و تر هغه دغه دروازه نه پرانیزي چې طالب ځواکونو په لنجمنه سیمه کې د پوستې د جوړولو کار نه وي درولی. 15 ورځې وړاندې د فبروري 20 د تورخم دروازه د پاکستان له لوري ظاهرا کرښې ته نږدې د طالب ځواکونو له لوري د یوې پوستې د جوړېدو په غبرګون کې تړل شوې وه، چې له امله یې دواړو لوریو ته په زرګونه مسافر او دغه راز زرګونه په سوداګر توکو بار موټر بند پاتې شول. دغه راز دروازې له تړل کېدو وروسته په وقفه ډول درې پرلپسې شپې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ درنې نښتې هم وشوې، چې له امله یې دواړو لورو ته مرګ ژوبله هم واوښته او د سیمې اوسیدونکو د جګړې له امله هم بې ځایه شول. که څه هم د دغه دروازې د خلاصون په هدف 2 ځل د دواړو اړخونو سوداګرو او قومي مشرانو د جرګې په بڼه ناستې هم کړې وي، خو پایله یې نه وه ورکړې. د جرګې او شمېر غړو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی په وروستۍ ناسته کې غوښتنه کړې وه چې د دواړو اړخونو سیمه ییز مسؤلین به د چهارشنبه پورز ناسته کوي او د تورخم دروازې د خلاصون په سر به خبرې کوي. تورخم دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافرو د تګ راتګ او د سوداګرۍ لپاره مهمه لار بلل کیږي. د غراس تورخم د منځنۍ اسیا او جنوبی اسیا هیوادونه هم له یو بل سره نښلوي چې په بندیدو سره یې دواړو لوریو سوداګرو ته زیان رسیږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړی.
ازادي رادیو 24 ساعته.
بیا هم خراغلست. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي چې له پاکستانه د افغانانو جبري ستنېدل هغوی له زغورونې، بېوصلۍ او سختو شرایطو سره مخ کړي دي. یا سازمان هم په خپل راپور کې ویلي چې پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو د بیرته ستنېدلو لپاره له سپکاوي ډکې تګلارې او نور فشارونه زیات کړي دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان هم وایي چې د پاکستاني پولیسو له سخت چلند سره مخ شوي دي. په دې اړه جزئیات له سنا ککړه اورو.
د بشری حقوقو د چار سازمان وایي چې پاکستانی پولیسو د افغان کډوالو پر کورونو چاپی وهلي، هغوی یې ځورولي، په خپل سری ډول یې نیولي او د کډوالۍ او استوګنې اسناد یې ورنه ضبط کړي دي او په ځینو مواردو کې یې ورنه د پاتې کېدو په بدل کې رشوت هم اخیستی دی. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ په خپل راپور کې ویلي چې پاکستاني چارواکو پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي څو افغانستان ته ستانه شي، په داسې حال کې چې د بشري حقونو د چار سازمان په وینا هلته د طالبانو له ځورونو او سختو اقتصادي شرایطو سره مخ دي. راپور د دې سازمان د آسیایي برخې د مشر الین پیرسن له قوله لیکلي، پاکستاني چارواکي باید ژر د افغانانو له جبري ستنولو لاس په سر شي او طالبان هم باید د ستنو شویو افغانانو له ځورونې ډډه وکړي او د ښځو او نجونو پر وړاندې دې خپلې له سپکاوي ډکې پالیسۍ یې لغوه کړي. راپور زیاتوي ډېری هغه افغانان چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي د پاکستاني چارواکو له لوري د نیولو د ویرې له امله یې دا کار کړی دی. پاکستانی پولیسو مخکې ویلي وو چې یوازې هغه کډوال نیسي چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري، خو یو شمېر افغانان چې قانوني اسناد لري ادا کوي چې دوی هم نیول شوي یا ورسره ناسم چلند شوی دی. یوه افغانه میرمنه چې له ویرې د پاکستان پلازمېنه اسلام آباد پریښی او د پاکستان بل ښار ته تللې، ازادي راډیو ته یې وویل
تلاشی واقعا غیر مؤدبانه ده. آن میرمنی بهی ټکوي وګوري، تاسو مره به احترامی ده، یو شمیر ډیر عقدی چلن کوي، وضعیت خنه ده، ډیر خراب ده.
یو افغان چې تازه له پاکستان افغانستان ته ستون شوی او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، وایي چې د سختو ستونزو له امله اړ شو چې پاکستان پریږدي.
خانه به خانه پالیت
کوټه کوټه یو قتل خلک ډیر وزورول، ویلې زئی موږ هم ناچار شو چې بیرته وطن ته راغلو، ګرځیدل را ګرځیدل نه شو، هر ځای ستونزې او جنجالونه وو.
د پاکستان حکومت د مارچ 11مه د هغو افغان کډوالو د وتلو وروستۍ نیټه ټاکلې چې د ای سی سی کارتونه لري. د نیټې ته یوازې څو ورځې پاتې دي او افغان کډوال وایي چې په دومره کم وخت کې بیرته ستنېدل ورته ډیر ستونزمن دي. په خیبر پختونخوا د افغان کډوالو د متحده اهلي شورا مشر بریالي میاخیل دوه ورځې مخکې په یو خبري ناسته کې وویل چې د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عملي ده او له حکومت یې وغوښتل چې دا پریکړه بیرته واخلي. هغه وړاندیز وکړ چې دواړه هیوادونه دي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری په مرسته د کډوالو د استازو سره په مشوره یو عملي ستراتیژي جوړه کړي، خو د پاکستان حکومت د مخه د طالبانو حکومت هغه غوښتنه رد کړې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د نیټې د تمدید غوښتنه کړې وه. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دا غوښتنه له ډیپلوماتیکو لارو شوې وه، خو پاکستان نه ده منلې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته. قدر من اوریدونکو یو ځل بیا هم خبرونه ته خره غلاسته زمونږه کال ازادي رادیو نه اورید. ازادي رادیو د غراپورونه تاسو کولای شئ زمونږه په ویب پاڼه azadi.com کې هم ولولئ او ورته وخت کې تاسو زمونږه سوشل پاڼه او یا هم ټولنیزې پاڼه در سره خوښولای شئ او خپل نظریات مو سره حالت هم شریکولای شئ. ورته د افغانستان اړوند یو بل راپور ته د خبريالانو د حقوقو بیلابیلو بنسټونو د کندهار پر رسنیو کې د خزو پر غک د طالبانو بندیز د خزو په وړاندې ښکاره تبیس بللی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز او د افغانستان خبریالانو د ملاتړ سازمان په بیلابیلو اعلامیو کې ویلي دي چې دغه محدودیت د افغانستان د نیمایي نفوس د غږ بندول دي. په همدې حال کې د یو شمېر رسنیو مسؤلینو په کندهار کې د خزو پر غږ د بندیز نوی فرمان د خزو پر حقونو او د بیان پر ازادۍ گزار بللی دی. په همدې غلا د راپور ته غوښی
په کندهار کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو کې د خزو په غږ د بندیز له فرمان وروسته د خبريالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونو دغه بندیز غندل او د خزو په وړاندې تبعیض بللې. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په یو مکتوب کې چې تازه د دې ولایت رسنیو ته استولې پر رسنیو کې د خزو پر غږ بندیز لګولې. په دې مکتوب کې راغلي پر اړیوګانو کې د خزو غږونه په مطلق ډول بند او د غراس په تفریحي پروګرامونو کې د خزو پیغامونه هم ممنوع دي. د افغانستان له خبريالانو د ملاتړ بنسټ د سه شنبې په ورځ د مارچ 13مه په یو اعلامیه کې ویلي چې پر یو کې د خزو د غګونو په خبرولو بندیز د خزو په وړاندې ښکاره تبعیض او لټولنې د افغانستان د نیمایي نفوس د غګونو حذف کول دي. په همدې حال کې د افغانستان د خبريالانو مرکز هم په یو اعلامیه کې د کندهار پر رسنیو کې د خزو د غګونو په خبرولو بندیز د رسنیو په وړاندې ځپون کې سیاست بللې او له طالبانو یې غوښتي چې د بیان ازادي ته احترام وکړي. په کندهار کې د یوې رسنۍ مسؤل چې نغواړي د موضوع د حساسیت له امله په دې راپور کې نوم خپور شي، دغه نوی فرمان د خزو او د بیان پر ازادۍ محدودیت بولي. نوموړي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
چې دا خپل د بیان پر ازادي او د خبرو لاره پر حکومت باندې یو بندیز دی، او د ښځو غږ هم دغه سي چې ځکه د ښځو غږ د ښځو ناروېدونکو پر جلبولو او د هغوی په تشویقولو د هغوی په خبرولو کې موثر تمامېږي. په ځینو پروګرامونو په ځینو راپورونو کې چې دا خپل د ښځو پر ازادي او د ښځو پر حقوقو باندې بندیز دی چې باید ونیسي.
په کندهار کې یوې ښځینه خبریاله چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، په لیکلي بڼه ازادي راډیو ته ویلي چې دا د ښځو او خبریالانو د حقونو ښکاره نقض دی. په کندهار کې د راډیو یوې اوریدونکو چې ډېرې وخت دی په بیلابیلو خبرونو کې برخه اخیسته او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
زما په نظر سره زه خوان چې د ښځو ږغ په کښې کښې خورچانې ښه دی. مثال یو ډاکتر یې په دا راډیو کښې د هغېزې مثال یو خور یو پوښتنه ځینې وکړي چې مثال د دغه مریض څنګه مریض ده، یو خور ده مثال ده یو موضوع یې په دې موږ پوښتنه ځینې کولی شو چې دغه څنګه موضوع ده، موږ بېخي ډېر زیات ورته خفه یو.
که څه هم طالب چارواکو په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د رسنیو او بیان ازادۍ ته د شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې ژمن دي، خو واک ته تر رسېدو وروسته یې په نږدې درې نیمو کلونو کې په رسنیو او خبریالانو پراخه محدودیتونه لګولي. نږدې یو کال وړاندې د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې سیمه ییز طالب مسؤلینو په خوست کې په رسنیو کې د ښځو د غږونو په خپرولو بندیز لګولی. دې مرکز وړاندې ویلي وو چې د طالبانو حکومت د 1402 کال د اسد یا زمري په میاشت کې دغه بندیز په هلمند کې هم وضع کړی او د ښځو په غږونو یې آن اعلانات خپرول هم منع کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د هود په 26 په یو راپور کې ویلي وو چې د طالبانو د حکومت له لوري په روان لمریز کال کې د رسنیو او خبریالانو د حقونو د نقض په پیښو کې 24% زیاتوالی راغلی دی.
له خبرونو ور اخوا
خبرونه ته ښه راغلاست. افغانستان اړوند راپورونه را سره په دې خبري مجله کې اوریدلی شئ. ورسو د افغانستان اړوند یو بل راپور ده. یو شمېر افغانان، البته افغان ځوانان، وایي چې ټولنیزو رسنیو یې په ژوند کې د پام وړ بدلون راوستی دی. دوی وایي دا پلیټفارمونه لکه انسټاګرام، یوټیوب، ټیلیګرام او نور یوازې د اړیکو وسیلې نه دي، بلکې د زده کړې، تفریح، سوداګري او د ځوانانو د کلتوري او ټولنیز هویت د څرګندونو لپاره هم یو مهم چاپیریال دی. دا په دې باندې اړه لري چې ترې څنګه استفاده باید وشي. دوی که څه هم انتقاد کوي چې یو شمېر ورنه سمه استفاده نه کوي، خو په ټوله کې د ځوانانو پر ژوند اغېز مثبت ګڼي. په همدې اکله جالب راپور چمتو شوی دی. سنا کاکړ دا راپور چمتو کړی او ورو یې بېرته راګرځو خپرونه ته.
چون من خودم یک هنرمند هستم، توانستم آثار خود تبلیغ کنم و از طریق اینستاگرام چندین آثار خود به فروش برسانم.
افغانستان کې میشتنزورګر ساره سیدی ده، وایي ټولنیزو رسنیو ورته دا ګټه کړې چې خپلو آثارو ته بازار موندنه وکړي. ساره زیاتوي
و بر علاوه ما از این طریق تانسته
سینی کسانو چه ویل یه انزورون یه جور کرم یه هم ده تبلوگان و فرمایش کرد چه ما وقت جور کردی به ده ترسنگ ما بخپل رشته که خپل معلومات زیاد کردی هغا چه کتابونو که می ندی موندلی.
سراوی ده در طولانی سورسانی و للاره انسانان هم خپی جندلی او غور دوستانی پیدا کردی.
دم ده اسم حالم زی و نویش و بزدکو ماو تقریبا نویفیسده مواد پر اینترنت کدی او حل تایلوال ما.
دا بیا پخوانی خبریال زاهد سمدزی دی چې په دې وروستیو کې فرانسې ته کډوال شوی دی. خو زاهد د ټولنیزو رسنیو د مثبتو اغېزو تر څنګ د ځینې منفي هغو یادونه هم کوي.
ځوانان په دغه پلیټفارمونو کې خپل مهارتونه زده کوي، تجارت مخته وړي، مارکیټینګ ورته کوي. منفي اغېزې هم شته، ناسم معلومات پکې تر ډېره پورې خپرېږي، ځینې وخت مزاحمتونه هم وي، څه دغه هغه بد اړخونه دي. خو په ټوله کې یو ډول تغییر زموږ په ژوند کې راوستی دی.
ټولنیزې رسنۍ د افغانستان د ورځنیو پیښو د پوهاوي لپاره هم یو مهم پلیټفارم ګرځېدلی دی. ځوانان له دې شبکو څخه دې لپاره استفاده کوي چې د ټولنیزو او سیاسي مسایلو په اړه خپل نظرونه څرګند کړي او عامو بحثونو کې برخه واخلي. مخکې یو شمېر ځوانان ازادي راډیو ته ویلي وو چې خبري مسایل تر ډېره د ټولنیزو رسنیو له لارې تعقیبوي. د ځوانانو د چارو فعال عنایت صافي هم د دې او ځینو نورو ښېګڼو په اړه وایي.
ځوانان نن سبا د پخوا په څېر له دغو ټولنیزو شبکو څخه یوازې د اړیکو ټینګولو په توګه باندې کار نه اخلي، بلکې له دې لارې دوی کولی شي چې آنلاین سوداګري وکړي، آنلاین زده کړې وکړي، شبکې جوړې کړي، ټولنې رامنځته کړي او په بېلابېلو موضوعاتو باندې په آنلاین ډول باندې بحثونه وکړي او مجالس سره ولري.
ښاغلی صافی هم وایي ځینې ننګونې لکه د اعتیاد، جعلي خبرونو خپرېږي کېدل او د کلتوري بدلونونو منفي اغیزې هم لري، خو ټینګار کوي کله ټولنیزو رسنیو په مسؤلانه او مدیریت شوي ډول ګټه واخیستل شي، د ځوانانو لپاره یې ګټې ډېرې او د هغوی د پرمختګ لامل ګرځي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
پرونته خرغ لاسته ده. خوست نادر شاه کوټ ولسوالۍ په 15 کلو کې د یو ان او پی سی یا ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو دفتر لخوا د 1.6 میلیونه افغانیو په لګښت د یو شمیر پروژو د پلي کېدو خبر ورکړی. مسؤلینو وویلي چې یادې پروژې به د کرنیزو ځمکو لپاره د اوبو کولو، د کانالونو، ترانسپورت او خلکو لپاره د څښاک د پاک اوبو د برابرولو په برخه کې پلي شي. ځایي خلک یادوي یادو پروژو ته خوښ دي او زیاتوي په دې سره به له یوې خوا ورته د ژوندانه یو شمېر اسانتیاوې برابر شي او له بلې لورې به لسګونه ځوانان هم پکې د لنډ مهال لپاره کار او مزدوري وکړي. نورحال د نجیب الله الخیل په راپور کې
د خوست ولایت د نادرشاه کوټ ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د کرنیزو ځمکو لپاره د اوبو د پخو کانالونو د جوړولو، ترانسپورت او د څښاک د پاک اوبو د برابرولو په برخو کې د 15 پروژو کار پیل شو. یادې پروژې چې د یونپس یا ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو دفتر لخوا د 1.6 میلیون افغانۍ په لګښت پلي کېږي، لسګونو کسانو ته به پکې د لنډمهالې کار او مزدورۍ زمینه هم برابره شي. د یادو پروژو څخه د زینخیلو په سیمه کې د یو محافظوي دیوال د کار د پیلېدو په ځای کې د پلي کوونکي انجو مشر انجینر عبدالبصیر محمدزی مشال راډیته ویل
15 کلو کې به 15 پروژې تطبیقېږي او دا پروژې به د آبیارۍ، ترانسپورټ او ابرسنۍ په برخه کې وي او په دا کې دغه د پوست حجرین پروژې محافظوي دیوال چې 128 متره اوږدوالی لري په دانې به 2.8 میلیونه افغانۍ مصرف کېږي.
د نادر شاه کوټ اوسیدونکي خوښ دي چې په سیمه کې نوي پروژې پلي کېږي او دوی ته د کاري فرصتونو د برابرولو سربیره یو شمېر کونډو، یتیمانو او معیوبینو ته هم چې د کار او مزدورۍ څوک نه لري مرسته ورکول کېږي. یو تنځایي اوسیدونکي احمدالله وویل
موږ د دغې موسسې څخه ډېر خوشحاله یو چې موږ ته دا ریکور زمینه برابره شوې ده، بل دوی دغه فکر هم لري چې اتیمان، کونډې یا معیوبان دای هم په نظر کې نیولي دي، خو موږ غوښتنه ده چې موږ ته باید ریکور زمینه برابره شي.
د نادر شاه کوټ ځوانان وایي که چیرې نړیوال بنسټونه دوی ته کور دننه د کار او مزدورۍ زمینه برابره کړي، نو افغان ځوانان به بیا په قاچاقي لارو نورو هیوادونو مسافرت ته زړه نه ښه کوي. یو تن کارګر متی اوله وویل
دلته ډېر غریب خلک دي چې دوی دلته ډېر خلک دي چې په قاچاقي لارو نورو هیوادو ته ځي. کله چې د حکومت بدل شو ډېر خلک بې وظیفې شو، دلته زیات خلک دي زیات ځوانان دي چې وظیفه نه لري، دوی ته باید د کور زمینه برابره کړي. دغه مؤسسې په کور ویچې
د یادو پروژو کارګر له نورو ځوانانو هم غواړي چې ځانونه په یوه برخه کې مصروف کړي تر څو له نشو او نورو ټولنیزو بېلاریو خوندي پاتې شي. وي یو بل تن کارګر ځوان بختوله وویل
د ځوانانو څخه دا هیله کېږي چې لیا باید ونه ګرځي، ځکه چې لیا ګرځول چې سړی ډېر لیا شي هر رقم ته کور بند اخته کېږي، چې څومره مصروف وي دومره دا ذهن جوړېږي، دومره دا وطن ته خدمات کړای شي.
سره له دې چې په وروستیو 2 لسیزو کې د خوست په ډیری سیمو کې د ملي پیوستون او ولسي تړون د برنامو په ګډون ګڼو نادولتي مؤسساتو خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې پروژې پلي کړې، خو لا هم د دې ولایت ډېرې داسې سیمې شته چې اوسیدونکي د ژوندانه بنسټیزو اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
خبری مجله ته خراغ لاست. په کندهار کې یونانی درملو کارول د خلکو په منځ کې لا هم زیات شهرت لري. د درملو پلورونکي وایي چې خلک یې د بیلابیلو ناروغیو د درملنې لپاره کاروي. په همدې هکله دغه جالب راپور ته غوښتي.
د یونانی درملنې تاریخ په افغانستان کې پخوانی دی چې د بیلابیلو ناروغیو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. په دې وروستیو کې د نورو درملو د بیو د لوړېدو له امله خلکو د یونانی درملو کارولو ته مخه کړې ده. په کندهار کې د یونانی درملو یو پلورونکی طبیب عبدالرازق وایي د دې درملو غوښتنه زیاته سوې ده.
اوس بیرته د یونانی دوا مینوال یوازې نه په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې اضافه سوي دي. ولي چې په جي کې داسې مضر مواد نشته چې هغه انسان و بدن ته ضرر ورسوي. نو په افغانستان کې هم ډېر الحمدلله خلک شته، او موږ په افغانستان کې تقریبا جر له سوه کلمه بوټي درلوده چې په هغه کې 1500 د بېغوري د وجې څخه ورک سوي دي، وحشي بوټي وه، او 800 کلمه تقریبا اوس هم لرو الحمدلله. نو دا موږ کاروو او ډېر خلک راځي د الحمدلله الله عز وجل شفا ورکوي.
همدارنګه د کندهار اوسیدونکی میراج الدین چې د کلونو راهیسې یونانی درمل کاروي وایي د اقتصادي ستونزو له امله خلک مجبور دي چې یونانی درمل وکاروي.
دغه دوا چې یونانی دواوې دي د موږ لپاره کورو کې استعمالو موږ ته ښه پیدا کوي، په خاطر دې چې پیدا ونه کې تاوان نه رسوي. هغه نور دواوې چې ډاکټري دواوې چې خورو که چیرې پیدا نه وکړي تاوان هم لري. هغه ورسره موږ د ډېره وخته بس یونانی دواوې کاروو استعمالو ښه نتیجه ورکړې ده. زیات نه جوړی چې د نسو د اسال او د تیبي او د دوه شان د فار موږ خپل کور استعمالو شنه چې جوړ کړی ده. په قیامت کې هم د ارزانه تمامېږي، ارزانه د مرصوص د فار ده، بس اقتصادي او ښه فرصت دی.
په کندهار کې ګان شمیر تیبي بوټي ستا چې د یونانی درملو په جوړولو کې کارول کیږي. دغه بوټي په اهلي او غیر اهلي ډول شتون لري او ځینې بهر ته هم صادریږي. د کندهار د سوداګرۍ او صنعت خونی د معلوماتو پر بنسټ په تیرو 9 میاشتو کې له دې ولایت څخه تر 25,000 ټنه زیات طبي بوټي بهر ته صادر شوي دي، چې د دې صادراتو ټول ارزښت 48,500,000 امریکایي ډالر ته رسیږي. د سوداګرۍ خونی مرستیال انجنیر عبدالباقی بناوي د افغانستان یو شمیر طبي بوټي په نړیواله کچه ښه نوم لري او زیات یې هند ته صادرېږي.
په دا 9 میاشتو کې تقریبا 25,000 ټنه طبي بوټي د کندهار څخه صادر سوي دي، چې ډالري ارزښت یې 48,500,000 امریکایي ډالره کېږي. ډېر یې د هند هېواد صادرېږي، د وخت څخه پاکستان ته هم ځي او نورو اروپایي مالکو ته ډېر کم ځي. شش کال خوشبختانه په دا وروستۍ دوه میاشتو کې ریحان هم ډېر صادر سوره، شیرین بویا ده، خوږولې ده، واورینګ دی، لوارن دی، د سرونجان دی.
د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي په تیرو دوو کلونو کې شاوخوا 40 ډبله طبي بوټي ثبت کړي دي چې زیات یې د درملو په جوړولو کې کارول کیږي. د طبي بوټو د ټولنې د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې 1,350 ډبله طبي بوټي پیژندل شوي دي.
دروژی رنگونا
یا آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ د رسنی لسیمې پیغام درته پریدم. نو مې نعمت ته روزه خو الحمدلله ختیریږي، مو په منطقه کې خو سلزی ده، نو روزه ختیریږي، روزه مبارک. د دې کار تیمم نه ده، کارونه هم پیلن تازه شروع کیږي، بس یو څوک یو نالګای دی. نو خدای دې وکړي په ټولو مسلمانانو د غیب خیر تیر شي. همداسې تنده نه لري، لوږه نه لري، خو ګراني ګراني ولا ډیره ده. دا بازار کې دلته کاروبار نسته، د 100 روپو کار ولا کوي په ټوله منطقه کې، ولا هر څو وګرځي کار نسته. خلک ډیر مجبور دي، ډیر بېوازل دي.
مله سره رویګان دواله ډیره شایسته تیری شخ خنیکه کې ده، هیڅ یو دانه خبرم نسته. دوال نو کې لږ ګرانې ده، دا نو بس کلر وکړه ډیرو ته پاکی تیری هم ته پاک تیری ان شاء الله.
سلامونه نیکه هلی وروره، بس خبره د سیدا کنه چې پیسې نوی کار نوی، نو ټول بازار چې په یو رپې شي، نو بیا تاسو را چې ور په نوی، نو دا بازار ته هیڅ معنا نه لري. نو لومړی سر کې پیسې دي، پیسې چې پیدا کړي د هغه لپاره کار ضروري ده، او چې کار نه وي نو د شي بیا کولو قیمت ټیټو جګ دا هیڅ معنا نه لري.